چې هر یو دا مهال 15 نمرې لري. خبریال او د کرکټ مبصر واصل وصال وای نیوزیلند او انګلستان نیمه پای لوبي ته د لار موندنې ډیر چانس لري.
په اول ګروپ کې انګلند او نیوزیلند نو هغه دوه ټیمونه دي چې ډېر امکان شته چې دوی نیمه پای لوبي ته لار پیدا کړي. خو آسټرالیا هم چانس لري که چېرته آسټرالیا وتوانېږي چې په لوی توپیر سره له افغانستان لوبه وګټي او هلته انګلند له سریلانکا وګټي نو بیا به د دواړو ټیمونو رن ریټ یا د منډو سطح ته کتل کیږي او بیا به فیصله کیږي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کیږي.
د افغانستان بل مسابقه چې ظاهرا په دغه جام کې وروستۍ مسابقه ده را روانه جمعه د استرالیا په وړاندې پلان شوې ده. د کرکټ د 2022 میلادي کال د 16 اوورونو نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پای لوبه به یې د نومبر پر 14 وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادی راډیو د اونیز ځانګړي پروګرام یعنی د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. چین له خپلې فضایي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. د چین د فضایي پروګرام له پایله درې لسیزې تیریږي، خو چین د پروګرام ته هغه وخت عملي بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستو. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضایي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضایي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله من دی چې د دغې فضایي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي تلویزیون سی سی ټی وی د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 30 ټنه وزن او 40 متره اوږدوالی لري نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چیانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وین تیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضایي اډه کې دوه نارینه یو ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضایي اډه چې د شپږو فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوې په ډسمبر میاشت کې په یو بل فضایي ماموریت کې درې نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راز په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضایي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضایي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام درې لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 15 فضایي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه درېیم هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضایي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاوه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې نقد وشو.
اوس چې دې کتاب ته ګورې یوه هغه خبره غلطه ثابتوي. که څوک ښه شاعر و هغه نو باید د لیکوالي وډاري.
په بغلان کې د لیکوالو هیلې
ډېرې ځوانان په دې کې دي چې یوه فرهنګي او ادبي بهیر فعاله کړي.
په غونډو کې لیکوال نقد څرنګه وسخمي استاد منلی وایي.
نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه دي، په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو.
ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسي بس آخر به دې کوتره شي فنا.
تاریخ ته هم مخه کوو.
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 100 متر اوږدوالی لري.
نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره ملوي. کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یوه برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شایع شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او وی ویل
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب پیل او پای ډیر جالب دی. اول د دې نه راځي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چې شاید دا په تصویری ډول بیانوي. دا وایي چې دا یو حیولا غوندې سړی ته یو فکر راځي، دا پرېږدي نه، دا فکر بیا ورو ورو پخوي په ذهن کې، د هغې نه وروسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څو ورځې ږدي او بیا په خپله بیرته بیا لولي، بیا اصلاحات پرې راولي، د هغې نه وروسته بیا ټولنې ته چې وړاندې شي. دا خپل تجربیات یې هم شریک کړي دي چې دی څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دا ډېرې ګوتې پکې وهي، حتی لس پنځلس ورځې د شعر یخی وي، د هغې نه وروسته بیا دی اصلاحات پکې راولي او بیا هغه کوي، ټولنې ته وړاندې کوي. یا دی داسې هم کوي چې دی وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل، یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بېخي ایسته کوي، ښه شعرونه پکې پرېږدي، ځینې بیتونه د خپلو شعرونو څخه لرې کوي کله چې دی مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر د بیا کتنې لپاره مختلفې لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر له ځان سره په ټیټ غږ ولولي، بل ځل دې په لوړ غږ له ځان سره ووایي. دغه کره کتونکي دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ غږ درېم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نوره نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمې دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا ثبت شوی غږ ور ولېږي چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل هم شایي ډیرو بارکیو ته ورپام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالی د یوه په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولی شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزي د کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پورې دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نثر لیکلی شي او نثار شعر لیکلی شي.
اوس دې کتاب ته ګورې، یوه هغه خبره د ما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک ښه شاعر وه هغه نو باید له لیکوالي وډاري ځکه شاعري خرابې، او که څوک ښه لیکوال وه هغه د شاعري ته ګوتې نه وړي ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او داسې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړی، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څه ورسره اثباتېږي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړی سي، نو ویره نه ده په کار. هغه ځوانان چې له دې تصوره ویري او یو پرېږدي یو را اخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالی زبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درې میاونۍ په غونډه کې پکار ده چې پر یو کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسه شکل سیاسي تحول لر رامنځته کېدو وروسته ځنډې دلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکري بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څېرمه ترسره کېږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې پخوا پکې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یوه فعال غړي ولي الله غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ درلودل، هغه بهیرونه هم د تیر نظام په وروستیو کلونو کې له تقریبا چړنګ اوس چې کوم هغه بهیرونو تولیدات او پیداوار یا یې څوک روزلي وو، نو د هغې خلک شته دي، خلک شته دي، خو بهیرونه څوک یو خوالاړل څوک بل خوالاړل.
چې بهیرونه په بغلان کې نشته، نو ادبي ناستې او غونډې تاسو لرئ؟
مونږ ادبي ناستې ښه په ګرم او جوش او ولولو سره مونږ کوو. غونډې
په مشخص وخت باندې دا غونډې ترسره کوي او کنه کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبي بحثونه کوي؟
نه نه، دا مونږ داسې لکه غیر ارادي نه کوو، دا مونږ د منظم پلان له مخې او هماغه چې له یوې پنځلسمې نه تر بلې پنځلسمې پورې مونږ دې ته خپله هلته مهالویش لرو، د یو منظم پلان له مخې دلته مونږ جوړوو سره کینو سره، کله په یو نوم کله په بل نوم، کله په حکیم صنعتي پوهنتون کې، کله د بغلان د اطاق فرهنګ په ریاست کې، کله په بغلان په دولتي په هنتون کې مونږ دغه غونډه کوو پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه رحماني صاحب او غیظ استاد دغه کې مصطفى نعیم صاحب او نصیر احمد طاهری صاحب دغه خلک نو ورسره ټول سره پراز کې دي خو داسې یو چې موږ په تېر نظام کې د امریکو د بهیر درلودو یا د کوچینار د بهیر وو یا د الفت د بهیر وو یا د پټکي ګل دودیزه مشاعره وه هغه نومونه باندې نه دي خو اوس موږ ځانګړو د 19 یا د 15 ورځو ځانګړي نومونه ورکوو او موږ د منظم پلان له مخې نه دغه غونډې او مشاعرې کوو.
غرور صاحب، په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بېرته فعال شوي دي او دوی منظمې غونډې لري. څه فکر کوي چې په بغلان کې به لیکوالان دې ته زړه شنه کړي چې د بهیرونه بېرته فعال کړي؟
ځوانان ډېر زیات ګرم دي، دې ته ډېر زیات هیله مند دي او ورځ تر بلې د فرهنګي حد کې ډېر قوي کېږي. ځوانان په سیالۍ باندې راځان دي او یو تر بل خپل افکار تبادله کوي، فرهنګي غونډې کوي او ډېری ځوانان په دې کې دي چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کی.
ولی ولا غرور هیله مند دی چې په بغلان کې به ادبي بهیرونه بیرته د پخوا په څیر وخوړي شي. که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی، خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي. په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډیره د خوابدي سبب کیږي نه. علت یې څه دی؟ له نجیب منلی څخه به واورو چې په لسګونو کلونه په فرانسه کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي.
د هر چا خوابدي دي، ځکه چې نقد د ښه او بد ارزولو ته وایي. کله چې د یو چا په کار کې ښه او بد لټوي، نو طبیعي خبره ده چې خوب به پکې پیدا کوي او هر څوک خپل کار ته په ډېره ارزښت ورکوي. که ډېره درنښت سره ورته ګوري، دا یې زړه نه مني چې خوب پکې پیدا شي.
لیکن په ورته وخت کې خلق خو باید دا تمه هم وکړي چې یو څوک نقد پی کوي، کېدای شي چې هغه د بل خبره سمه وي او د کار په دې شکل باندې بهتره شي او لا پسې شي.
نو ما د اصولو خبره وکړه چې په اصولو کې دا څه چل دی. په واقعیت کې د دې چا کار نه دی او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولی او هیڅوک په دې ته تم باید پاتې نه شي چې ټول د ده سره هم نظره وګوسي. اوس راځو چې ولې زمونږ په هیواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لرو؟ څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لوی اثر زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی. یعنی موږ یو تخریز لرو چې تاریخ خاص ستاینه کوو او د هغې په مقابل څه دریږي هغې ته نقد وایو. یعنی چې هغه څه چې انتقاد پرې کوو، هغه څه چې بدې وایو، نو نقد په دغه معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کېږي.
یو ډېر ابتدایي اصل تکه کره کتونکې توجه وکړي، هغه دا دی چې د یوه اثر ښه او بد دواړه خوابي یادې کړي. فکر نه کوي چې دغه د خوابدۍ کچه به راټیټه شي؟
په اصولو کې باید همداسې واوسي، مګر واقعیت دا دی چې کله چې موږ د ښه او بد خبره کوو دا هم تعریف غواړي. مثلا که موږ د یو چا د اثر په باره کې وایو چې ښه اړخ یې دا دی چې ډېر لنډ دی، سړی نه ستړی کوي، او نور بیا پس آینې په بد ویلو شروع کوو، نو دلته دغه لنډوالی په خپله یو عیب ښکاره کېږي.
خو بیا په عین وخت کې ایجاز خپل یو کمال هم دی. نو خو هر رقم څوک انتباه اخلي، هغه خو بیا د انتباه خبره.
مقصد دا چې دغه کله چې د نقد سره طنز یو شي بیا هر خوا ته تللی شي سړی، خو دا یو اصل دی چې که چیرې د یو څه ښه او بد دواړه وویل شي او په منصفانه ډول قضاوت وشي، نو طبعا د خوابدۍ کچه باید راټیټه شي. سره دې هم کله چې د بد اخ دپاره اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي او د ښه دپاره ظواهر په نظر کې ونیول شي، نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره ساده نه دی چې په دغه درغلۍ پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره له پامه و نه غورځېده، د جانب مقابل نظر دی.
د نظر خبره د پامه و غورځېده، د جانب مقابل خپل نظر وایي. دغه نظر که چېرته بې طرفه واوسي، یعنی که چېرته پکې خار نه وي نو د منلو دی، او که چېرته پکې خار وي نو بیا طبیعي خبره ده چې یو خبریت نه پیدا کېږي. اوس خبره په دې کې ده چې خار چیرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقد پرې کېږي فکر کوي چې هغه کوم یو چې بوتو نور سره هغه دومره مهم څه نه و چې بعد ورته ګوتې نیول شوی وي.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړۍ عربان وایي چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخائیل نعیمه، هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد، په دې کې وایي چې د دې لپاره چې د نقد اصول مراعات کو، د مثال ورکوي چې لیکوال هم د غربال یا غلبیل ته مه وراچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته وراچوي ښه او بد به وچڼئ، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
دا ستونزه ده، تر ډېره حده مونږ د لیکوال او د لیکلي تر منځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مو هم زده خوښېږي، او که د لیکوال سره هم دښمني شوله لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا بیا بد هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پرورو په بیه هم وانه اخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چېرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانی ښه شاعر دی، نو بیا د هغه په هغه خراب شعر باندې هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چېرته وایي چې دا فلانی کمزوری دی دغه په شا اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولی. دغه ستونزه به څرنګه هواره وو؟
نو د دې ستونزې د هوارولو لپاره فکر کوم چې شل لارې نشته. دی یوازنۍ یوه لاره همدغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي، لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو مونږ د ګلکار خسریتوب او بدسریتوب پسې نه ګرځو، مونږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قماربار دي، که لوچه کي، که بد اخلاقه وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه شه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه شه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په پرزر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترې استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما پتنه باندې برابر دی، نو که چېرې دغه څه نقد وکړو فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي، مثلا له سیاسي اختلافاتو له دغه رقم شیانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه وي، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست ورسره هم نظر وي دغه کمزور شي ته هم ډیر عالی شی وایي. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزورې کړی؟
زمونږ ټولنه په مضمون کې د باباګانو ټولنه ده، یعنی چې زمونږ خلک باباګانو ته ضرورت لري، بالغه ټولنه نه ده. او په مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه د بابا حیثیت لري، یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس تر حده لوړ بولم، او هغه څوک چې زما نه خوښېږي هغه د شیطاني حده بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې که کله یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلانې نه وي لیکلی.
نو اوس که بیرته دا بحث را غونډ کړو استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بدای نه کړي؟
فکر کوم چې لومړی که مونږ همدغه ټیک ته متوجه اوسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه دي، په لیک باندې نظر ورکول دي. په دویمه برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اخونه وویل شي او ورپسې منفي اخونه وویل شي، یا حتی ضرورت نه شي چې منفي اخونه وویل شي، کېدای شي یو شی کامل له مثبت نظره وکتل شي، کله کېدای شي سړی یو شی کامل له منفي نظره وګوري، هغه د اثر پورې ګوت لري. مگر کچې د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر وکړو فکر کوم چې تر دې هم د خفګان ستونزه حل کړي.
له استاد منلي په منلې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډیرو خلکو خوشي شي چې له ستاینو مړ شي، خدای نه خوشي شي چې نقد یې وشخوري.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په لوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکې کتابونه، یو شمېر لرغوني ټوکي او د لوګر د هنرمندانو په لاس جوړې شوې هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې وې. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل، خو غوښتنه یې وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره دې په دې هیواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور خالد نجیب الله خیل پراپور کی
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پل علم خار پیا عمومي وارد کې د لرغونو آثار او هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. سره له دې چې د خار پیا عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوې کار وو، خو په دې ګټورو چې ننداره ته ډیر داسې خلک ورغلي ول چې په خوای د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې لنګ دی وکتل. د لوګر چارواکو ول د دغه نندارتون له جوړېدو مخه له لرغونو آثار او د مطالعې فرهنګ سره د کو بلده ولدی. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم آزادای رادیو ته ول
تقریبا سلګونو په آثار درول سوي دي، هغه سیا کو هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي، او دا تقریبا بزرګونو جلد مختلف علوم کتابونه درول سوي دي. او لله الحمد تاسو وینئ چې د کتاب مینوال لغه شي دي، هنر مینوال ناشې دي، تاریخ هغه زده کوونکي یا متعلقین ډیر غری دي، او خپل د علمي او هنري او ادبي
د لوګر اوسیدونکي سره د دې چې موبایل او انټرنیټ د اوسنی عصر له اسانتیاو څخه بوري، خو وايي دلته ځینې منفي تاثیرات دادي چې یو شمېر ځوانان له مطالعه او نورو بوختیاو ایستلې دي. د لوګر اوسیدونکي فضل رحمان وايي
دغه خدای علاقه من به مطالعه
هله دا چې کتاب وستنه خوشا کړی. د دې کتابونو یو شمېر وسلی کلسوي او ځینې لمخکنیو لیکوالو رافات دي. له دوی غواړو چې د لږ مودې لپاره له موبایلونو او انټرنیټ څخه ځانونه لري وساتي ترڅو له کتاب وستنې سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخانی پیدا شي.
د لوګر یو بلوسیدون کې بشیر احمد ساحل ول دا ډیر خنه وخت دی او باید دې ورسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول له لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیره کړي.
د ډیر سر کار ده، ډیر ښه ابتکار ده، د شن بیدان سی چون د ډیر هغه اولو ضرورتونو کې راځي، نو موږ په نیک پال باندې نسو او هر کله یې کو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثار د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتونکي دي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداري ته وړاندې کړی وای
ما کې د مرشد سیلانیان وینو د نقاشي او خطاطۍ له هنر سره نوې بلدیږي، خلک هڅول کیږي. زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده،
برای رشد هنر.
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا په روان مریز کال کې د هنري توکو لرغونو آثار او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینهوالو د لیدلو لپاره ورځي.
د لوګر د مرکز پل علم په یو واټ کې مو د لرغونو او هنري آثار او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. وړاندې په دې خبرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو، خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو. په غزنی کې د سیرت النبی د کتاب سیالي تر سره شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه په یو راپور کې جزئیات تر سره شریک کړو، دې ته به راشو چې نبوي سیرت څرنګه لیکل شوی دی. لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت د لیکنې هڅې پیل شوې. په دې برخه کې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغونډ کړ. د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر مشپوري نه ډیر رسیدلی. دا کتاب عبدالملک ابن هشام د درېم قمري پیړۍ لیکوال لسره ولیکه. ابن هشام وایي چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده. ابن هشام څرګندوي چې د پدې کتاب کې هغه مطالب چې د طبي ربط ښکارېدل لري کړي دي، ځینې معلومات یې پرې ورزیات کړي دي. د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدمه تر ابراهیم علیه السلام پورې لري کړی دی. د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ هم حذف کړی دی. په خپل ابن هشام وایي چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه و هغه یې لري کړی دي. همدارسې د ابن اسحاق له لیکلي سیرته شعرونه کم کړي دي چې شاوخوا 15% یې پاتې دي. ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او 80 کاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی. تر دې وروسته بیا د سیرت په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوي سیرت کتاب دی. اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په 100 کسانو ونډه اخیستې ده چې ډیری یې نجونې دي. نورحال په دې راپور کې
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتوني ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبي کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په 100 پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې موخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل دا دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده، بیا به یې هم موږ همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال، ګډونوال، محصلین، شاګردان، علما پر همدغه لاره باندې تګ وکړو او دغه لاره انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکی او دغه سیالۍ ګډونوال دی. د خوشاله دی چې په یوه علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
زما هدف دغه شی اوس چې د نبی علیه السلام له سیرت او سلوک سره د دې ژوند طریقه رویش سره آشنا سو، له هغه سره بلد سو، د هغه ښېګڼې هغه ښهوالی په ځان کې راولو، په جامع کې وګورو او له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو، لکه د نبی علیه السلام لارښود په ځان لپاره سرمشق وکړو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو، سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډیر څه زده کړی دی.
رسول الله سلام ځوان پاړه تر موږ څخه امتحان اخیستل کېږي او موږ ته د رسول الله سلام ځوان را پیژني، نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته امتحان کتاب کې موږ د رسول الله سلام ځوان کردار هر عمل موږ زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لار هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
په همدغه میکانیزم باید وچلیږو او صورت مو هم باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره برابر او طریقه برابر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه وخت موږ تاسو شفاعت کولای سي کله چې دغه سي غونډې ولمانځو، کله چې دغه سي یو قانون جوړ کړو، کله چې دغه غونډې عملي کړو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره شوه چې شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی و او زیاته برخه یې نجونې وې. خو تر هغه څو ورځې وړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د 100 کسانو ترمن چې زیاته برخه یې نجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره شوې وه.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ ترسره شوې. د یو ناول پاڼه به اوس راوړو. دا پاڼه زنه اړوم. د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د انګلیزي څانګې د دریم کال محصل احمد زبیر طبیب زای اړوي. د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکي ارنست همینګوی کتاب زوړ سړی او سین لوستلی دی. همینګوی دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا یو کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیبزي څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دي او ولې دا ناول د لوستو لپاره غوره کړی دی.
دا کتاب د استاد سعدالدین
شپون ژباړلی ده چې دی په ډېر ښایسته انداز او په ډېر ښه شکل باندې دا کتاب ژباړه سوی پښتو ته هم. او دا کتاب جالبه تبدو کې و ما ته شخصان سي کرکټرونه ډېر پکې کم ول هغه اشخاص یې دغه داستان مخ ته وړي. دا کتاب نه یوازې داسې په هر لحظه کې یو شخص ورکشوي ورجذبوي په اصطلاح سي، باید دا کتاب نور هم پسې مطالعه کړي او هر لحظه تا ته داسې په اصطلاح فکر درچوي چې څه به کېږي او څنګه به کېږي. نو ډېره جالبه قصه لري، ډېر جالب داستان لري، سي یو سپین ږیری وي او دی په مایانو پسې راوتلی وي په آزاد سمندر کې ګرځي، نو بیا پس ته دی داس مایه ګیروي بیا څنګه کېږي. نو زما شخصا ډېر زیات خوښ سولو او په ډېر ښایسته شکل باندې هغه دی سپین ږیری هغه کوم افکار سي ارنست همینګوی بیانوي په کوم شکل باندې دا په قلم باندې لیکي او دا په کاغذ باندې چوي، دا ډېر جالب بولو. او بل چې دا هغه د کرکټرو ته که وکتل سي او دا هغه کوم درس هغه پنځ سي په دا موضوع کې پروت ده، دا کیسه کې دا انسان ته همیشه داسې یو انګیزه ورکوي چې انسان که په ژوند کې څومره ماته وخوري او څومره مشکلات تېر کړي. مثلا دا کتاب کې چې ما ولوستل دغه سپین ږیری په سمندر کې په مایانو پسې راوتلی، تقریبا پنځه اتیا شپې که ورځې دوباندې تېر شوي، خو د یو مایې هم نه یې نیولی، مګم بیا هم ناامیده نه یي او هلې ځلې کوي، یو ورځ بیا یو غټ مایې نیسي خو بیا هم مثلا مایې له لاسه ځي. دو تر لسه ټولو دوه مسایلو سره هغه د سپین ږیري هغه په اصطلاح هغه قوت او مقاومت او هغه استقامت ټول پکې بیانېږي چې دا زموږ لپاره نن ورځ یو درس ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري
مخکې تر دې چې تاریخ ته مخه کړو، د شعر دنیا کې ته به مو یوسو. آمینې فنا خپل یو شعر آزادی رادیو ادبي مجلې ته راستولی دی، له دوی مننه کوم. دا شعر سره اورو.
کلمینې دی منکر شی فنا، کلمین دی منکر شی فنا، وی نا خدای مکڑا کافر شی فنا. یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، چې ټپشی چې سندر شی فنا. ستا سړګے دریاب د لالو جواهرو، کاش دې زړه کې مرغلر شي فنا. که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، در الوته بی وزر شي فنا. ته چې لپه کې دانی د اوخکو نیسی، ته چې لپه کې دانی د اوخکو نیسی، بس آخر بده کوتر شی فنا، بس آخر بده کوتر شی فنا. کلمین دی منکر شی فنا، وی نا خدای مکڑا کافر شی فنا، وی نا خدای مکڑا کافر شی فنا.
په کندوز کې تاریخي سیمې او آبدي د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي دې مسلې ته اندېښمن دي. دوی وایي که چیرته د کندوز د تاریخي آبدو بیا رغونې ته پاملرنه وشي، نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به وراوړي، چې له یوې خوا به دولتي عواید زیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر فرهنګیان او اوسیدونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او آبدو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او ان یو شمیر تاریخي سیمې د سیمه ایزو زورواکو لخوا غصب او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي. شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندوز ښار د چهل دختران د سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو تاریخي آبدو د له منځه تلو وضعیت دوی اندېښمن کړي دي.
این تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وای چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار ملمستونو او لرغونواله تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي ابدو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي تاریخي ابدې کلتوري میراث او د یو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت یې ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکو نسلونو ته د ټولنې برم او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي. نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت یو بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخی او لرغونی آثار چې د یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسنی حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثارو او تاریخي ابداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندز د اطلاعات و فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوي او خپل سرې کیندنې هم پکې ترسره شوي دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسؤل احمد جاوید رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم ساحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج په پرمختیایی پروژو کې د لرغونو سیمو او ابدو بیا رغونه او ترمیم شامل دی او موږ هڅه کوو کومې تاریخي ابدې چې د لرغونوالي په لومړۍ درجه کې دي هغه بیا ورغوو تر څو لرغونې ابدې له منځه ولاړې نه سي او یا هم د خلکو له لورې غصب نه سي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې نونس تاریخي سیمې او ابدې موجود دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز او پر دې سربیره په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې په لسګونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعات کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤل محمد سمیر څرګندونې لرو.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 100 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل له لارې.
د دې تر څنګ د دې سیمې یو قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسدالله هم د کاپیر کلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راډیو ته داسي وویل.
د دې تاریخ په اړه زه دغه کډلی معلومات سرم چې دغه کاپیر کلا په نامه چې یادیږي اوغه د چبدا د مخ په کوبله چې ودرې چپل اس خواته اسور غون چې دی د اسلام ځای وو. نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوري بلاله بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کیتر غرو تر غره سنگر ولې دیسته سنگر په نامه دی د دغه چوریته چې ورسې پر دغه چواره باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته چې ویول د مچکی ټوجي پاک کله دغه کوپارو شکست دغه ځای سوخه اوغ د اسلام ځای و دغه کوپارو ځای.
مولوی شرف الدین ساجد چې د ورزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګرځند او فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی په دغه ولایت کې په جوړستوي کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللي او څومره پاتې دي او په کوم حالت کې قرار لري. دی وایي د دې څېړنو شوه د چې ګڼي تاریخي سیمې د خلکو لخوا غصب شوی خوایي او سهوټ کړی دی چې دا به د غصبګورو له منګولو را خلاصوي.
غصبیات په کې داسې چې حریمونه ډېر غصب شوي، مکمل کدی نه غصب شوي، حریم ډېر غصب شوي.
یعنی تاسو پلان لرئ چې دا راوګرځو؟
موږ پلان لرو ان شاء الله العزیز چې پاینده کې دا ځای راوګرځو. دا ارزای څه یوازې دا ځای نه، هر ځای کې موږ عریضه کړی دی، کوشش کوو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې دوه جرش تاریخي اثر او بستاني صحیحتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تیرو څو لسیزو کې یو شمېر لمنځه تللي او ځینې نورې اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دي.
دا ازادي راډیو ادبي مجله د خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې وې مو زحمت شي بر خدای سپارم. شدی وي
خالے نہ زمانو